یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو لپاره یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. وابره چې د افغانستان حکومت وایي متحده ایالات او د افغانستان نور ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په دې اړه مودې ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون د یوې غړي نظر هم اخیستی. په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت وای طالبان دی هدی اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان دفاع وزارت وای د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان بلال زدران وژل سوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو یوې فدرالي محکمې د امریکا د جمهور رئیس د پخواني سلاکار مایکل فلین په برخه کې حکم ځنډولی دی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند وایي طالبان دی هدي اقل د افغانستان د حکومت د نظر اروېدو ته تیار سي. په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبري نن هم روانې دي. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. هغوی هڅه کوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو په مرسته د حکومت د استازو او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو توافق وشي او طالبان حاضر سي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خبرو د امکان په اړه امید لري.
تر اوسه موږ هیله من یو چې طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
خود وسوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن هم ازادي راډیو ته ویلي چې استازي متحده عربي اماراتو تتللي خو د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به ونه ګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قومندان بلال زدران په یو لړ عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د قومندو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت د ویاند په وینا د عملیات د سه شنبه په شپه په پکتیکا کې شوې دي. بلال زدران د افغانستان د پنځو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو د سری قطعي مشر و. هغه په خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري کوله. د غزنی والی وای په دې ولایت کې د امن ټینګولو او د دولت د مخالفو وسلوالو د نیول شو سیمو د تصفیه لپاره سیمه ایز اردو جوړیږي. د غزنی والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت دی اردو ته ټول امکانات برابرولای سي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان د دولت او وسلوالي مخالف ډلې د غزنی په ځینې سیمو کې ډېر فعال دي او د دغه ولایت یو شمېر سیمې په لاس کې دي. افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف شوې ده. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سه شنبې په ورځ یې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړی دی. د مالی وزارت په دې راپور کې ویلي چې د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1309 هجري لمریز مالي کال له انکشافي بودیجې څخه تر 1340 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف شوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.5% مصرف څرګندوي او د تیر کال په پرتله 40% زیاته بودیجه دوی مصرف کړې ده. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي ځواکونو د یوې قومندانۍ د جوړېدو امر کړی. ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو سند لاسلیک کړی او د امریکا د دفاع وزارت ته یې دنده ورکړې چې د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټک ډول د کار کولو وړ وي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو دفاع وکړي. دا مرکز د جمهور رئیس ترامپ له هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو ښایي دواړه پروژې په یو لوري حرکت وکړي. د امریکا یوې فدرالي محکمې قاضي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین په اړه حکم وځنډاوه. د هغه مدافع وکیلانو د سه شنبې په ورځ د رواني پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څیړنو سره لا همکاري وشي. مایکل فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې تر هغه وروسته چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خدمت لوړه وکړه، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مامورینو ته د روسیې د سفیر سره د خپل لیدنې په اړه دروغ ویلي وو. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې د سفیر سره د مایکل فلین د لیدنې د وخت او د خبرو جزئیات څرګند شول، هغه له خپلې دې دندې لرې شو. تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د دې پخواني سلاحکار د بلې محاکمې نیټه نه ده ټاکل سوې. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرنه مولا زده راډیو اوریدل فرشته جلال زینه مننه. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه اورئ. د افغانستان حکومت وایي متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په ابوظبي کې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د سولې تر روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړي نظر هم اخیستی. دا وایي چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبینو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه یو بل اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صافه وازی اوریدلې. شیر خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په ابوظبي کې نن دریمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو او د غراز د امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. د افغانستان حکومت هم هیله مند دی چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست یې وویا نن ازادي راډیو ته وویل چې ابوظبي ته د افغان پلاوي استول دا ښیي چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په متحده عربي اماراتو کې استازي خبري نه کوي او تر اوسه پورې هم د دوی ترمنځ لیدنه کتنه نه ده ترسره شوې. دا موضوع له کابل زموږ خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. هم همداسې بل سره په استډیو کې دی. اکرام صاحب، د حکومت اجرایه رئیس اجرایه ریاست په دې برخه کې څه ویلي دي؟ چې آیا هیله من دي کوم مینه نښانې ترلاسه کړي دي د امریکا د متحدو ایالاتونو له استازو چارواکو او د غراز نور نړیوالو ملاتړو څخه چې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی کنه؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. سره له دې چې وسلوالو طالبانو له دریو پرله پسې ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبرې اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. اجرایه ریاست وایي د افغانستان یو شمېر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابوظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت سره د افغان حکومت د سولې لپلاوي سره خبرې اترې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکې ټیم د طالبانو د استازو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړو لورو ترمنځ مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بوزوبای ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د دوی استازي به د متحده عرب اماراتو په مرکز بوزوبای کې د افغان حکومت لپلاوي سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په بوزوبای کې خبرې اترې وشوې. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړی او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. د کابل یو شمېر چاپ ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غنو کې لیکلي دي چې طالب استازو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د طالب بندیانو خوشی کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تلو او په هیواد کې د روسي هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب استازو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربی اماراتو کې مخامخ خبرې ونه شي. لړلې احمد سیدی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل
جلسه امروز خاتمه پیدا میکنه.
دی وایي د متحده عربی اماراتو ناست نن پای ته رسیدي. که څه هم سعودي عربستان، امریکا او متحده عربی اماراتو هڅه وکړه خو طالبان حاضر نشول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري. خاغلی سیدی همدا شان ویل چې دا چې طالبان له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو په نیټه ټینګار کوي شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. دا د خبرو اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ للیدلو وړاندې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بلې نورې سپ
بلې اکرام صاحب مننه کور مو ودان د قدرمن اوریدونکو و مورد چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی هم ابوظبي ته تللی چیرې چې طالب استازي د امریکا له د چارواکو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دسمبر تر شلمې پورې افغانستان او سیمې ته په سفر بوخت وي. هغه په ابوظبي کې دی او نن هم درېیمه ورځ ده چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کومه نښه نه ده ښودلې چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به چې ابوظبي ته تللی دی خبرې کوي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د یوې غړي واک مسافې نظر هم اخیستی دی. بیا هم اکرام الله اکرام ورسره غږېدلی دی. صافی په دې نظر دی چې د حکومت له مرکچي پلاوي سره وسلوال طالبان باید خبرې وکړي تر څو پوه شي چې دوی څه غواړي. اغلې صافی په پیل کې وویل
دغه خبرې چې شروع دي زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده راکېږي دې ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري ځکه سوله د افغانستان لپاره ده او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبینو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره دی شي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې اطمان به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستر نه نور.
وکیل صاحب خو ستاسې په نظر باندې ولی وسلوال طالبان بار بار داردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي ستاسې په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سده چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی یو د یو زنه دوی تهجیز او اکمالات او هر څور ترازی نو شاید دغه فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونه مملته دی له مغازینه د رهبری جنگی رهبری هم د مغازینه رهبری کیږي نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګڼې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي نو که چې کله خبرې عمیقې شي او خبرې یوه لاره حل پیدا کړي د بنبست نه وځي نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی. فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعدای شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصتا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار یې اچولې وه، اوس غواړي چې بېرته ورته د پای ټکی کیږدي. نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل بیره وباسي، لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه. نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړې وږمه صافی و چې په ابوظبي کې د سولې د روانو هڅو په باب نظر څرګندو. د راپورونو له مخې د ابوظبي په خبرو کې په افغانستان کې د اور بند او د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شوي. طالبانو ویلي د افغانستان له حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه مسایل چې په دې خبرو کې له امریکایي پلاوي سره مطرح کوي هغه په امریکا پورې تړلې دي. او اوس هم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په 1390 مریض کال کې 1590 فصلو کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال ټول انکشافي بودیجه 10.99 میلیارد افغانۍ وجه 9.515 میلیارد افغانۍ مصرف شوې دي. نوموړي وویل چې دغه انکشافي بودیجه د اوبو لګولو، بنسټیزو پروژو، د بند جوړولو او مالداري پراختیا او د وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی وایي چې یادې پروژه د افغانستان په ټولو سلور د شولایتونو کې پلي شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې لتیرو شلو ورځو رئیس 40000 ټنه خوراکي مواد د حیرتان په بندر کې بند پاتې دي. د دې خونې مرستيال خانجان لکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت امر کړی تر څو افغانستان ته ټول راوړونکو خوراکي مواد باید په کابل کې ټیسټ شي چې دغه کار سوداګرو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خاغلی لکوزي وایي چې وړاندې به خوراکي مواد په بندرونو یا هم ګمرکونو کې ټیسټ کېدل، خو اوس سوداګر اړ دي دا کار په کابل کې تر سره کړی. نو وړه له حکومت غوړی دا چې دا کار زیات وخت نیسی، نو باید ډیر ژر د غسون ځای پاتې ورسوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای یو 50 کیلو بوري خزاقي وړ 1400 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوري 1100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوري 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 850 او یو لیټر ډیزل هم 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدا شند کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنۍ واسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 17 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. اوس هم یو نړیوال موضوع اخلو. د یمن په هدایت خار کې پروندې اوربن لومړی ورځ و خو دواړو کلو خواو یو بل دی اوربن سر غړونې تورن کړی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اوربن لا څو ساعت نو وتل چې دزې پایل شوې. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی، دلته په استودیو کې را سره دی. سروان صاحب، د هدایت د ورستي وضعیت په اړه کوم معلومات ورکړئ.
ډیر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د یمن په جګړې کې شکیل خواو یو بل د اوربان پر سرغړونې تورن کړی دی. د یمن د شکیل خواو ترمنځ د ملګرو ملتو په منځګړتوب په حدودي بندري ښار کې اوربان اعلان شوی و. څو خوراکي مواد او نور مواد وتوانېږي چې د ښار ته ورسیږي او په خلکو وویشل شي او همدارس د سولې د خبرو لپاره امکان برابر شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د سه شنبې په ورځ ناوخته چې د اوربان لومړۍ ورځ وه ډزې واورېدې. د دوی په وینا نږدې یو ساعت د ښار په ختیځو او جنوبي لمنو کې ډزې روانې وې.
آیا ډزو لا هم دوام کړی دی او که بندې شوي دي؟
نن سهار د ښار اوسیدونکي وایي چې ډزې نه دي اورېدلې. له دې معلومېږي چې نن سهار وختي پورې چې موږ راپور لرو ډزې نه وي او اوربند وو. خو ملګري ملتونه وایي هڅه کوي چې نن چهارشنبه د ایران له ملاتړه برخمن حوثي ډله او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ته قناعت ورکړي چې له حدودي ښار او درو بندرونو څخه د ځواکونو په ایستلو خبرې وکړي. په دغو ځایونو کې پر اوربند سلا شوې وه.
د جګړې ښکېل خواوې څه وایي؟
د حسینو تلویزیون المسیره د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونه د اوربند په ماتولو تورنوي. وایي چې دغو ځواکونو پر بیلابیلو سیمو ډزې کړي دي. خو د متحده عربي اماراتو خبري آژانس وام د یمنی سرچینو په قول ویلي چې لومړی حسینو د هوان ګولۍ او راکټونه ویشتي دي. د دوی په وینا حسینو د مې د 12مې روختون ویشتی دی چې د ښار په ختیځه څنډه کې دی.
بلې څروان صاحب مننه. څروان صاحب، له دې نه داسې معلومیږي چې د جګړې پیلېدل او د اوربند مراعتول ډېر ګران کار دی او دې ته چې جګړه پیل شي. او په افغانستان کې هم دغه جګړه روانه ده، د اوربند باندې هم خبرې شوې دي. یعنی کېدای شي چې ډېر سختې ورځې افغانستان په مخ کې ولري.
کېدای شي په افغانستان کې وضعیت بل ډول وي. خو
البته مخکنی اوربندونو ته په پام سره چې په د اخترونو کې وشو،
په کوچني اختر کې چې کوم اوربند شوی و هغه ډېر ټینګ اوربند و دوام یې وکړو. لیکن په یمن کې داسې معلومیږي چې اوربند ډېر اسانه کار نه دی.
بلې مننه.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ریاو سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته بوښ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې د طالبانو، امریکا، پاکستان او د متحده عربي اماراتو د استازو ترمنځ په روانو خبرو، مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په دوهم ورځ هم طالب استازو او امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې په اړه اوږده بحثونه کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې خبرو اترو کې طالب استازو د خپلو بندیانو په خوشی کولو، له تور لیست څخه د دوی د مشانو په ویسلو او د قطر د دفتر په رسمي کېدو ټینګار کړی دی. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې امریکایي پلاوی بیا له طالب استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي، په افغانستان کې امریکایي اډې ومني او دغه شان اوربند اعلان کړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو لا معلومه نه ده چې څه او څومره پرمختګ شوی دی. د سر مقاله لیکوال لیکي د خبرو په دوهم ورځ خلیلزاد د طالب استازو غوښتنې واورېدي او ډاډ یې ورکړ چې طالب مشران به له تور لیسته وویستل شي، خو د دې لپاره باید افغان حکومت په رسمي ډول له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. همداشان د طالبانو د بندیانو د خلاصون مسله هم په حکومت پورې اړه لري او خلیلزاد د قطر د دفتر د رسمي کېدو سره موافقه هم کړي، خو ویلي دي چې دا کار هم د حکومت له موافقې پرته ناشونی دی. نو پکار دي چې د دې ټولو کارونو لپاره باید طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې بلاخره طالب استازو له افغان حکومت سره مشروطي خبرې کول منلې دي. د سر مقاله لیکوال لیکي دا ښکاري چې دا ور ټول لوري له سخت فشار سره مخ دي او باید توافق وکړي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې دا ور په خبرو کې د کوټه شورا د استازو برخه خستنه هم مثبت ټکی دي او دا هغه څه دي چې له جوړجاړي سره مرسته کولای شي. وایسا خپلواکي ورسپانې پر لنډمهاله حکومت خبرې تر سرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې هڅه شوې چې طالب استازي له حکومتي پلاوي سره خبرو ته آماده کړل شي، خو طالبان لا هم له حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو.
په سرمقاله کې وړاندې د رویټرز په حواله لیکل شوی چې د تیرې ورځې په خبرو کې په شپږ میاشتنی اوربند او په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې شوې دي. په سرمقاله کې د رویټرز په حواله راغلي چې زلمی خلیلزاد د شپږ میاشتنی اوربند خبره کړي او طالب استازو په دې شرط دغه غوښتنې ته د مثبت سر خوځولی چې د متحده عربي اماراتو او پاکستان په ضمانت دي په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په جوړېدو هوکړه وشي چې مشر باید د طالبانو په خوښوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا لیکلي دي چې افغانان د طالبانو امارات نه غواړي. د دغه ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوی چې د ابوظبي په ناسته کې طالب استازو مغرورانه چلند او د افغان پلاوي سره یې له لیدلو انکار کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان فکر کوي چې ګوند د افغانستان اصلي واکداران دوی دي او د دې هیواد په اړه باید هر خبره له دوی سره وشي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت د خلکو د ارادې په خوښه رامنځته شوی که څه هم ستونزې بلري، خو په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو استازولي کوي او د طالبانو له نظامه په هر لحاظ ښه دی. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې لیکل شوي چې افغانان سوله غواړي نه د طالبانو امارت.
ازادي راډیو اوري او سم ساسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
اورم. السلام علیکم آزادی راډیو ته اول سلامونه وایم. بعد سلام زدر ولدان یو ماجرم په کندهار ولایت په شپږم نایه په زاړه شهر کې اوسېږم. ډېر مریض یم، خپل مریض یم، دوه کوره راپسې دي او راورک یم د جنګو د لاسه راورک یم. خپل د مځکې او خپل د شي اچله ماته نه رسېږي. دلته دغه سروي راغلې ده، دغه سروي موږ ته دغه رقم ویلي دي چې ما چې تر دغه تېره چې یو سپکوالی کړی دي دغه رقم یې موږ ته نه دي ویلي چې یا درکوو یا نه درکوو. نو ماجور د رئیس مو دغه هیله ده چې وروره دغه سروي اداره کې دغه سروي ته وایي چې وروره د دې خلکو سره ښه په ادب ښه په عزت خبرې کوي، که یو شی ورکوي یا نه ورکوي، که نه ورکوي یا نه مه ورکوي. وروره سروي پر دغه رقم کېږي چې یو خیز حالت مرسته رسېږي، وروره خوار او غریب ته نه رسېږي. اولین ځل دلته وایم، زما په خدای قسم که زه خپل د عیال د ډوډۍ قدرت لرم، دلته پروت یم دولس دیارلس تنه یاداري په ما پسې د بل مسلمان د هغه چې بل مسلمان د هغه رقم وروره راورکېم. د طالبانو د جنګو د لاسه راورکېم. دلته زه شپې ورځې تبا کوم. نو دغه علم یې د ازادۍ د راډیو څه ده چې دغه زما غږ پور کړي او د ماجور د رئیس مې دغه هیله ده چې خوارو غریب ته دا مرسته ورسېږي. ور سلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبد الواحد لوګر نه خبره کوم. وړه 1500 روپۍ بوجۍ سوی د لوګر کې او ګاز جک سوی ده. دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته، خوارو غریب ته. دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو په ګاز په دغه شیانو باندې چې غریب خلک په استفاده تر کوي. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پورې. نور وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راسوي. موږ یې هرومرو درته خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس د نړۍ تر ټولو چټک میږی پیژنې که نه پیژنې؟ اسما سروان به درو پیژنې.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلونای پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژی په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپل ژامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژی ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژای نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژای په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کامرو په وسیله یې د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کامرو کې ثبت شوي ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اورئ د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې مه هېروئ. خو اوس فرشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان حکومت وای طالبان د هدي اقل د دوی د نظر اروېدو ته تیار سي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبري ومني. د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې خبري چې پرون پیسوي نن هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وای د افغانستان د 5 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د 5 ولایتونو خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا او لوګر کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشر و. د دفاع وزارت وای هغه د سه‌شنبه په شپه په پکتیکا کې وژل شوی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کونړ کې په یو حمله کې 4 وسلوال طالبان وژل دي. د کورونی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي شمېر وسلوالو د سه‌شنبه په ورځ د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو ډلې حمله کړې و چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د یو فضایي مرکز د قومندانۍ د فضایي قومندانۍ د جوړېدو امر کړی دی. ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ یو سند لاسلیک کړ چې د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي. دا مرکز به په پرمختللي ټکنالوژي باندې سمبال وي. او د امریکا یوې فدرالي محکمې د ډونالد ترامپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. مایکل فلین اعتراف کړی چې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو خبرو په اړه د امریکا د استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارې مامورینو ته دروغ ویلي وو. د مایکل فلین د محاکمې لپاره بل نیټه نه ده اعلان شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان لې یو بل خبرونه سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې يم. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې ایران نړۍ ته د افغانستان د نشئی توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشئی توکو پر خلاف پروانه مبارزه کې همکاري هم نه کوي. کابل خاروالی وایي چې د هوا په سړېدو سره دوی ته هر اونۍ لږ تر لږه د لسو ناپېژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالی د دې خبرې پخلی ځینې معتادین هم کوي او وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه یو یا دوه تنه معتادین د سړې هوا له کبله مري. په روانه خپرونه کې د دغو مطالبو سربېره ځینې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې تاسو را بولم د تېرې اونۍ د مهمو پېښو کتنې برخې ته چې مسکا هوتکه وړاندې کوي.
د تخار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې 340 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې 15 کیلو او 340 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د موټر په ټایرونو کې ځای پر ځای شوي او تالوخانو ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې یو تن 8 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې قاچاق کول چې پولیسو په رمکا ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو 4 کسان نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د نشه موادو پر خلاف نږدې سل عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې پولیسو په مستقل ډول او له افغان هوایي ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي په نتیجه کې په لسګونو کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر وزارت
عمومی د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر او اونۍ کې څلور نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1908 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول او په دې تورې 103 کسان هم ونیول او د غرازی د نشه یي موادو دوی زیرمه هم بجاړی کړی دي. د عملیات د مرکز په شمول په لس ولایتونو کې تر سره شول.
د یادونه ورده چې په تیرو درې اونیو کې د نشه یي موادو د زیرمو پر وړاندې پولیسو په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ عملیات ترسره کړي دي. په تیرو یو اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه څلوېښت کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د درې دېرشو قضیو په تړاو په دیارلسو ولایتونو کې 22 کسان نیول شوي دي چې درې ښځې دي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد له منځه ولاړل. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت خپره کړي راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوی زیرمې له څه د پاسه 1500 کیلوګرامه 400 سره له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو په بهسودو ولسوالۍ کې په یوه موټر کې د تلاشۍ پر مهال 3 کیلوګرامه 400 ونیول. په درېمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو 25 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو شیشه په تورخم کې د تلاشۍ پر مهال ونیول چې له کابل څخه د میوو په کارتنونو کې انتقال شوي ول.
له موسکا هوتک څخه مننه کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سفر 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 1.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اورئ. په روانه خبرونه کې تاسو دغه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې ایران د افغانستان د نشه یي توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشه یي توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیار وای
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمې هیوادونه د افغانستان نشه یي موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لاره ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته انتقالیږي.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې اوریدلی شئ. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د کابل خاروالۍ په وینا دوی ته لږ تر لږه د لسو ناپېژند معتادینو او مسافرینو مړې د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالۍ د فرهنګي خدماتو د څانګې یو کارکوونکی وایي
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خ قبر جوړو.
په روانه خبرونه کې د دې موضوع په اړه یو تفصیلي مطلب اوریدل شي. د خبرونه په اوږدو کې د خاطرو یو نوې برخه هم لرو او د پای شی به بیا هم د اونې ډرامې ته ځنګړي شي ودی.
ستاله لاس خدا لاس کاله کیږي چې په ور کې سوزم
نه نه یا جوونه دا اوس دومره شي زما سره جوان کوي ها.
کله د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي بیا هم ستړي مشي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران د سیمې هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي لار ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل ګاونډي هیوادونه په تیره بیا ایران له نشه یي موادو سره په مبارزه او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداری ورکړې که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نشي نیولې. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شپږو آسیایي هیوادونو د پارلمانونو د رئیسانو په هغه کانفرانس کې چې له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په هدف جوړ شوی و وویل که پر ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت سي نو تهران نشي کولای چې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي لار ده او د افغانستان په سلو کې 1.5% نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل د ایران په شمول گاونډي هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي او په دې برخه کې سیمه هکړه لیکونه یې هم نه دی عملی کړی.
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
سیمه کې وادونه د افغانستان نشئی موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشئی مواد د ایران لارې نړۍ ته انتقالیږي. له بده مرغه چې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او د دوه اړخیز او درې اړخیزو تفاهم لیکونو له مخې له نشئی موادو سره د دوی له مبارزې څخه راضي نه دي.
افغان دولت وایي ډیری کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه چې د نشئی موادو په جوړولو کې کاریږي د ایران لاره افغانستان ته کاچا کیږي. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویلي ول چې ځینې سیمه ییز هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دا هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي او ملامتي د افغانستان پر غاړه ور اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي ایران غواړي چې نشئی مواد د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او نړیواله ټولنه د نشئی موادو د کاچاکو له خطر څخه وډاروي.
د افغانستان مواد مخدر اکثریت د ایران د لارې څخه اروپا او امریکا ته ځي. ایرانیان د دې لپاره د تحریماتو څخه ځان خلاص کړي او د دې بینالمللي فشارونو ځان خلاص کړي. دوی د یو حربې په شکل باندې کوشش کوي چې جهانیان په دې وګواښي چې که تاسو تحریمونه لګوي موږ کولای شو چې یعنی مواد مخدر درسوست کړو. اومه مواد چې مواد مخدر یا هیروین دغه نه جوړیږي د هغو کیمیاوي مواد هم د ایران د خوا څخه افغانستان ته قاچاقیږي او دلته قاچاقبران د هغوی څخه د هیروینو په جوړولو کې استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینیت د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو په لویه کچه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشئی موادو د جوړولو په خاطر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. ښاغلی پښتون وړاندیز کوي چې ایران له نشئی موادو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سرحدونو امنیت ټینګ او د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ایران د سیمه هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشئی موادو د قاچاق اصلي لار ده. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د سرګندونې داسې محل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تازه خبرداری ورکړی که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد به نړۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه شي نیولی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
رازو د روان خبرونې بل موضوع ده. د کابل خروالی وای چې د حواله سره دو سره سم دوی ته هر اونې لکتر لګه د لسو نا پیژند موتادینو او مسافرونو جسدونه د خخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالۍ د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو ته وویل چې عدلي طب تر معایناتو او تکفین وروسته دوی ته د معتادینو جسدونه سپاري او وروسته د کابل خاروالۍ کارکوونکي د قول حشمت خان په هدیره کې ښخوي. هغه بې سرپنا معتادین چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي وایي چې د ژمي په موسم کې هره شپه له یوه څخه تر دو پورې معتادین د یخنۍ له امله مړه کیږي. پدیاړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حواله سړی دو سره سم متادین خوندي ځایونو ته ځي له یخنۍ واورو او باران څخه ځانونه وساتي. د کابل ښار باغ یلی مردان هغه سیمه ده چې هلته د متادینو ګڼه ګوڼه ډیره ده. سکال ژمی د نورو ستونزو ترڅنګ سړی هوا هم د دوی ستونزې ډیرې کړې دي. په دې ځای کې یو متاد شجان نومیږي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او په غمجن آواز وایي کورنۍ یې د احتیاط له امله له کوره شړلی او اوس په دې یخنۍ کې د باغ یلی مردان په سیمه کې اوسیږي.
په دې څلورو دیوالونو کې پلاستیکونه بوجي او نور شیان سوځو ځانونه توده وچې یخنۍ مو ونه وهي.
په باغ یلی مردان سیمه کې په سلګونو معتادین د شخصي استوګنځایونو په منځ کې ژوند کوي. له دې معتادینو څخه یوې راته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د مړه شویو معتادینو څو جسدونه لیدلي دي.
دا دوی درې ورځې مخکې دلته درې مړې پراته ول. د پولیسو موټر راغی او له دې ځایه یې وړل. تیره ورځ هم یو معتاد په دانه چمن کې مړ شوی و.
پولیس دا ناپیژاندو معتادینو او مسافرو جسدونه عدلي طب ته سپاري او هلته ترتیبي معایناتو او تکفین وروسته د ښخولو لپاره د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست ته وړل کیږي. د کابل خاروالی د فرهنګي خدمتونو ریاست وایي د هوا له سړېدو سره سم د یوې اونۍ په ترڅ کې د معتادینو لږ تر لږه 15 جسدونه هغوی ته سپارل کیږي. د خاروالی کارکوونکي د ناپیژاندو معتادینو جسدونه د مسافرو په هغه هدیره کې ښخوي چې د شهدای صالحینو د غره په لمن کې جوړه شوې ده. د کابل خاروالی د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکوونکی احسان الله وایي یو لس کاله کېږي چې په دې هدیره کې د ناپیژاندو او مسافرو مړو لپاره قبرونه کیندي.
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنیم
سنگه چی تاسی گوری هر ورځ می دا حال وی قبرونه کندم سمره چی می وست رسیگی خ قبر جوڑوام دارلی تیب امبولانس دل تا جسدو نراوڑی جنی جسدو نا چی دا جنازی المنز ورکلل سوی بی راتوایی چی جنازه سوی دا اگه دی چی زی خخوام او دا چا دا جنازی المنز چی نوی سوی خپل مخکې کېږم لمونځ ورکوم او بیا یې خښوم.
نماز جنازه شهدا کړه د خانه قبر تا میکنیم دفن میکنیم.
د کابل خاروالی د فرهنګي خدمتونو ریاست وایي د مسافرو او ناپیژاند خلکو په دې هدیره کې هغه ناشنا جسدونه هم خښیږي چې په جګړه کې وژل شوي او خپلوانی معلوم نه وي. موږ د هر قبر پر ځانګړې تیږه یا شناخته باندې شمیره لیکو. دا کار د دې لپاره کوو چې د مړو خپلوان زموږ سره تر اړیکو نیولو وروسته خپل مړي په اسانۍ سره پیدا کړی شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کور ته
نه وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له نشو راوګرځوي. دا چې د نشې موادو په برخه کې عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري، کوم ډولونه لري او کوم ډول پوهاوی ډېر مؤثر دی، زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ له مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې احتیاط په اړه عامه پوهاوی څه ته وایي. دې په ځواب کې وایي
عامه پوهاوی د مخدره موادو د اضرارو په هکله پوهنه ده خلکو ته، متمثل د صحت له لحاظه، د کښت، قاچاق او نورو ارقیمه.
دغه عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري؟
په مختلفو شکلونو موږ تقسیمات کولی شو. عامه پوهاوی موږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو، دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه موږ کولی شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو.
دغه د عامه پوهاوی د وړاندې کولو وسیله څنګه ده؟ یعنی په څو طریقو باندې موږ خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کولای شو؟
د عامه پوهاوی وړاندې کول مختلفې طریقې دي. سمی او بصري، مخامخ ودرېدل خلکو ته خبرې کول، د پوسترونو له طریقه خلکو ته خبرې کول، د رادیو له طریقه، د پیامونو نشرول د رادیو له طریقه یا تلویزیون له طریقه، مختلفې طریقې دي.
لکه څنګه چې وینو خلکو ته لږ عامه پوهاوی ورکړل شوی دی، یعنی که ګورو ورځ پر ورځ معتادین زیاتېږي، ستاسو په نظر باندې دی لږ څه؟
ساتامی پر مربوط مراکز پرسنل همیشه په دو دیش ولایتونو کې مصروف دي. دوی هغه خپل تر وسې مطابق کوشش کړی چې عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او د مخدره موادو اضرار خلکو ته تشریح کړي. خو دا چې معتادین ورځ پر ورځ زیاتېږي، دلته د عامه پوهاوی کموالی دا هم یو رول کېدای شي، خو ډېرې نورې خبرې دي لکه د مخدره موادو اسانه پیدا کېدل، د مخدره موادو د کښت زیاتېدل، وزګارتیا، جنګ، ډېرې نورې خبرې دي چې د معتادینو تعداد زیاتولو کې رول لري.
د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی د کومو دولتي ادارو مسؤلیت دی؟
د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالي تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري. چې زموږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدایي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي، تر څو د مخدره موادو د اضرار په هکله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دهقانو سره عام پوهاوی کی د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کی د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کی د دې مسله کې عام پوهاوی ورکی. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره مواد و اضرار د اسلام له نظره تشریح کی دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې تقریبا ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره مواد و اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره مواد د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د سعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره مواد د اضرار په هکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي، ځکه دوی هم د اجتماع غړي دي. مونږ او تاسو ګورو څونه ډېرې شبکې دي، تلویزیوني رادیویي شبکې، متاسفانه په دوی کې د مخدره توکو د مبارزې یا د اضرارو په هکله ډېر لږ نشرات یا بیخي نشرات نشته. نو که چېرته د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه مختلفو تلویزیونو او رادیویي شبکو کې مؤثره پیامونه د مخدره موادو د اضرارو په هکله نشر کړي، نو اجتماع ته به ډېر زیات مفید واقع شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ مسؤول ډاکټر عبدالقدس سعادت چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولې د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د اورزګان ولایت محمد ظاهر وای چې تر نشې مخکې د دولت مامور او د عزت ژوند درلود، خو کله چې هیروین پیل کړ نو دولت لکاره ګوخه کړ او اوس خلک ورته پس پکسترګ ګوري او خپل کورنۍ بد ځنی وړي. دا چې دولت نشه پیل کړ او اوس لویه هیله سده په دې اړه زمونږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
په نشه د روس ولمد از موږ په کلی کې نور عملیان و بالا د هغه سره بس یو دغه مور سره ولی بالا وراسه مور سره شروع مکړه بالا مور سره ول به مو را بره دغه وظیفه مر سپات وسوله بالا چې روین منه و خله په هغه وخت کې مر ژوند ش سم ش ابدار ژوند مو وس چې مو روین شروع کړله وس مې ژوند نه لا ژوند دی خلک هم بچنی وړي ار سړی بچنی وړي وره خلک په ډیره سپک سرګور ته ګوري نو کو زه سم وای وس په ما تر سړی احترام را کول عزت پر کول دغه بر کول نو زوس په دې دغه ختم کور کې مې ژوند دار کم دی وره د عملی سړی څوک شوړي ار سړی بچنی وړي مور پلار ور موږ دا غوښتنه چې خرڅیه د خاینان مخلوق وکړي وره موږ پرېږدو جوړ څو خپل خدمت وکړو خپل مور پلار ته خپل دغه ته وطن ګرد خاص د عملیانو ډاکټر چې را ووځي ورور هغه عملي برنو کار شي نه برنه شه شروع کړي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د خبرونې روسي شی بده او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده. حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورزي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي، که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د میړه کور پرېږدي او پلار کې راځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه ځنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي او وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
آجی صاحب بخیر راشی بخیر راشی
ستا للا سبا هم چا خیر لیده لی؟
سلام علیکم بابا ستره مشی
خیر ویسی لوری تا هم ستره مشی
آجی صاحب نزد دوم را بر ستره شم چه چا تمید خیر نشی رسیده لی
خیر لکومه شو سم ده فساد گوده خپل کور خود وران که که زور ده ورسیگه نو کلای با هم وران که
گور خمیده ده شکر روغ و جور ده
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې مېرمن. ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهې، پوه شوې؟
عایشه که ستا مېرمن ده نو زما لور ده. زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوزم.
نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې. ها
ولې دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم. زما سره به ارامه اوسي، د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم. له پلار سره مې ځم، بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو. راځئ بچیانو چې ځو.
عایشې ته ځې ما یوازې پرېږدې؟
بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي. زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې. درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي. که د علاج پیسې نه لرې، راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
ستا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته د خپل پوډر وهه. ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چیزو.
درځئ بچیانو چیزو.
راځه.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر څکوم. اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو. پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم. میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خسور دي ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی. زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کټ مټ زما د زوی په شان و، ډېر مې وژړل. ما وی که ما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او مېرمنې نشه راوسېدی؟
ژاړه مه، ژاړه مه. خدای به دې بېرته له خپلې مېرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته راسره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته درسره کوم او اولادونه او مېرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
له همدې سره د روانې اونۍ خپرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشحاله او سوکاله اوسئ.
څوک شامبه پوراست په شهادت ورسید. او مو غختل شدتا دا هم نفذاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ ازادي رادیو.com